السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملي امیر ساده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 15 بجې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له نجیب امیر اورو.
طاهر داوړ جسد له تورخما په خبر ته لیکدول کیږي. د افغانستان پر ولایت کې طالبانو دیش پولیس سرتیری وشلی او امریکا او ایران منځني خطیز کې وسوالو د لته پیسې ورکړي. پښپړ خبرونه د طاهر داوړ په نوم د پاکستاني پولیس افسر مړینن مازیګر په تورخم کې افغان قومي مشرانو د وزیرستان مشرانو او د هغه کورنۍ ته وسپارلو. طاهر داوړ د اکتوبر په 20مه له اسلام آباد نه معلومو کسانو پورته کړو چې مړی د نومبر په 14مه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې موندل شوی. ل لوړګي د مشال لړیو خبريال خبر راکوي چې طاهر داوړ مړی د هغه کورنۍ او مشرانو په تورخم کې له وسولولو وروسته د لنډي کوتل لوري ته روان کړی. تمه ده چې له هغه ځای به په هلیکاپټر کې پیښور ته ورسول شي. خبریالانو ته ویل شوي چې د لنډي کوتل مرستیال کمشنر دفتر ته ځانونه ورسوي. تمه ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی دغلته خبریالانو سره خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو ټویټر پیغام کې د وژل شوي پاکستاني پولیس افسر د وژنې په اړه د پلټنو امر کړی دی. خو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محسن داوړ ویلي د عمران خان د پلټنو امر ردوي. دی وایي د طاهر داوړ په وژنه کې اوس دوه هیوادونه ښکیل دي، نو د دې لپاره د یو نړیوال پلټونکي کمیشن غوښتنه کوي. بلخوا پښتون تحفظ مومن د طاهر خان داوړ د وژنې پر ضد نن په ټول پاکستان د احتجاجي مظاهرو اعلان کړو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په وو واړو قبایلي ضلعو کې به سل تاڼۍ جوړوي او هلته به 15,000 پولیس سرتیري په کار ګماري. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاءالله بنګش پرون مشال لاډیو ته وویل وزیر اعظم د صوبې د پولیسو په ګډون ټولو ادارو ته د اصلاحاتي بهیر د زر عملي کولو امر کړی.
پرنسپلی دا ډیسیژن آلریډی شوی دی، څنګه دا سات زلاوس کوم قبایلی آزادي لیکه غاڅه څنګه مو کېپی کې کوم کوم شیونه دي، نو هغه به ټول ریفلیکټ کیږي هلته په سات زلا کې. کنه پولیس آلریډی خپل کمیشن پولیس فورس کې ایجوکیشن سیکټر به ایجوکیشن کې، نو هر سیکټر باندې خپل خپل لګیا دي ورکه هغه ټاسک ولې شوی دی.
چارواکي وایي په دغو 15,000 پولیس سرتیرو کې به 2,000 د پوځ او پولیسو هغه پخواني سرتیري وي چې اوس ریټایر شوي، خو دوی یې بیا په کار ګماري. خو ځینو قبایلي مشرانو مشال لاډیو ته ویلي چې حکومت یې لومړی بې کوره شوي خلک آباد کړي او هغوی ته د ژوند بنیادي سهولتونه ورکړي، نو بیا د اصلاحات عملي کوي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په کوټه کې خبریالانو ته ویلي د بلوچستان صوبا د سختې وچکالۍ سره مخ ده او دوی د اوبو د ستونزې د هوارۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کول غواړي. عارف علوی زیاته کړه د بلوچستان اکثره سیمې او په ځانګړي ډول کوټه ښار کې خلک د څښلو د اوبو د ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د ویل مرکزي حکومت د خلکو له ستونزو خبر دی او زر به لازم اقدامات ترسره شي. د پاکستان ولسمشر همداراز ویل د خلکو د ځمکو د اوبخور د ستونزې د هوارۍ لپاره حکومت غواړي په بلوچستان صوبه کې ډیمونه جوړ کړي او د استعمال شوو اوبو د پاکولو د بیا استعمال وړ ګرځولو لپاره هم ځینې پروژې په پام کې لري. د پاکستان د اورګاډو مرکزی وزیر شیخ رشید وایي د ولس د سهولت لپاره د راتلونکي میاشتې نه د سلورو نور اورګاډو سرویس پیلول غواړي. نوموړي د سرګندونې په کوټه کې خبریالانو ته وکړي. شیخ رشید وایي دوی خلکو ته د سهولت ورکولو په موخه د دسمبر له 15 نیټې نه د نو اورګاډو سرویس پیلوي چې پکې د بوکټي سرویس او رحمان بابا اکسپرس هم شامل دي. د پاکستان د اورګاډو وزیر وایي اوس د ریلوې اداره د ګټې کولو جوګه ګرځېدلې ده. حکومت به په پام کې لري چې راتلونکو څو میاشتو کې 10,000 نوي مامورین د ریلوې اداره کې په کار وګماري. افغان چارواکو په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لکتر لګه دیر شو پولیسو د وژلو خبر ورکړی. حمله تیره شپه د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې شوې ده. د فراه د ولایتي شورا غړي دادالله قانی ویلي چې په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په حملو کې د محلي پولیسو دیش غړي وژل شوي دي. په کابل کې د شورا وکیل سمیم الله سمیم ویلي چې د پولیسو قوماندان عبدالجبار هم په وژلو شوو کې شامل دی. د سمیم په وینا په ځوابي هوایي بریدونو کې 12 طالبان هم وژل شوي دي. امریکا ادعا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې په حماس، حزب الله او نورو وسلوالو ډلو د کال په سر نږدې $1 بلیون مصرفوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي نتان سیلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ایران په لبنان کې په حزب الله هر کال خوشا $100 میلیون مصرف کوي. حزب الله هغه ډله ده چې د اسرائیلو پر ضد جګړه کړې او په شام کې د سنی یاغیانو پر ضد په جګړه کې د شام د واکمن بشار الاسد سره مهمې مرستې کړې دي. په ایران د امریکا لخوا د بندیزونو بیا عملي کولو په وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو په ایران د بندیزونو عملي کولو څخه موخه دا وه چې یاد هیواد په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره له مرستو منع کړل شي. ایراني چارواکو بیا ویلي بندیزونه به هغوی په شام، لبنان، فلسطین، عراق او هر ځای کې د خپلو اتحادیانو سره له مرستو وانړوي. د برتانی حکومت ګڼو وزیرانو وروسته لاغې د اعتراض په ډول له خپلو چوکیو استعفا ورکړې چې لندن او اروپایي ټولنه د 100 میاشتو تودو بحثونو نه پاس د بریکزټ یا له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو په اړه د یوې مسودې پر منظورۍ رضا شول. د کابینې دوو وزیرانو او دریو ټیټ رتبه یا جونیئر وزیرانو نن وروسته لاغې خپل استعفاګانې اعلان کړې چې د برتانیا لومړی وزیر تیریزا مے په پارلمان کې د تړون د مسودې دفاع پر مهال وویل د اروپایي ټولنې د 28 غړو څخه د بلتون پړه هغې غوره پریکړه کړې خو دا پریکړه اسانه نه وه. د برتانیا وزیر اعظم تیریزا مے او د اروپایي ټولنې مرکچي میشل برینر پرون ناوخته ویلي چې دوی د اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریکزټ د تړون د مسودې په جوړولو رضا شوي دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ ټوسک نن په غړو هیوادونو غږ وکړ چې که کومه بله لویه پیښه مخې ته رانغله نو په روانه میاشت کې به د دې تړون د منظورۍ لپاره په یوه سرمشریزه کې سره راټول شي. ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ته زموږ همکارا د هوا حالو د کرن سیب وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیا خرڅې کیږي او په 1.30 روپیا بیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپیا او په 1.23 روپیا یو یورو په 1.50 روپیا او په 1.05 روپیا 1.50 پیسې یو درهم په 6.50 روپیا خرڅې کیږي او په 6.90 روپیا خرڅول کیږي. یو ریال په 15.68 روپیا او په 15.10 روپیا یو افغانۍ په 1.68 روپیا او په 1.80 روپیا او په پاکستانی روپے 3.68 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په پاکستانی روپے 3.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 2 بنو کې 10 او 15 او په کوټه کې 2 او 40 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مل رابع اکرم خان نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. د پېښور وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ جسد د ننګرهار قومي مشرانو په تورخم پوله د داوړ کورنۍ او قومي مشرانو پلاوي ته سپارلی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د پېښې د پلټنو امر کړی. د خیبر پختونخوا حکومت په 2 واړو قبایلي ضلعو کې د 100 تاڼو جوړولو فیصله کړې خو اپوزیشن ګوندونه اندېښنې لري.
حکومت ته په کار دا و چې اوازې دوی اباکړي وایي کورونا ورته جوړ وایي نو حکومت اجباون دغه چې اوازې دوی بې ګرفتارۍ شیان تیاروي که نه چې دوی به چلون به څنګه اچوي په دوی باید راتونه څنګه قایموي.
د جنوبی وزیرستان کوټ لنګرخیل او تنګي بودینځای اوسیدونکي له حکومت د ړنګو کړل شو کورونو د سروې غوښتنه کوي.
د سروې د پورا د کمپنسیشن د پورا ګورمنټ اعلان وکړ څلور کولا کیږي سروې سره د کوټ لنګرخیل د هوا د تنګي بودینځای د سروې نه دونه کیږي.
پښتنو لیکوالانو او هنرمندانو د افغان ولسمشر لخوا د غازی میر بچا او ملاله میوند جایزو ورکول کې دوستاینه کړې او دای د دوانو خواو ترمنځ د اړیکو لپاره غوړه ګام بللې.
د دوانو ملکونو د رورې د تعلقو یو بل سره د کلتوري اکسچینج د پر دا خبرې ډېرې ضروري دي. د یو بل ملکونو په یو بل اعتماد ولري.
شننې او تبصرې هم شته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پېښور کلیوالو سیمو پولیس افسر طاهر دا خان داوړ مړې نن د ننګرهار چارواکو یوې ولسي ډلې تورخم ته یوړو. اول ته د داوړ کورنۍ ته وسپارلو. دا وخت په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری د ټلیفون په لاین دی، ورنه تپوس کوو چې دوی څه معلومات لري. ستړي مشه فرهاد.
خوار مشه، ډېره مننه. دا داسې و چې د پېښور پولیسو ایس پی چې کوم وژل شوی ایس پی طاهر داوړ مړی، افغان چارواکو او افغان قبایلي جرګې، پاکستانی چارواکو او قبایلي مشرانو ته په تورخم دروازه کې حواله کړ، او هغه بیا د تورخم نه لواړګي ته راوړ، او لواړګي نه هغه په هلیکاپټر کې بیا پېښور ته روان کړ. دا وخت مونږ ګورو چې دغه هلیکاپټر اوچت شوی او د لواړګي نه پېښور په لورې هغه روان شوی.
صحیح فرهاد چینواری، داسې هم خبرونه و چې د پاکستان کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی په پریس کانفرنس هم کوي، نو څه غونډه شوې ده؟
داسې و چې دوی خو ویلي وو، مونږ هم دلته پولیټیکل چې کوم کمپاؤنډ دی په لواړګي کې، د اسسټنټ کمشنر ودانی ده، هغې ته ټول خبر اعلان راغوښتي وو او پریس بریفینګ دپاره انتظامات هم کړي وو، خو داسې ونه شو. شهریار افریدی او ورسره چې کوم نور قبایلي مشران وو او سرکاري چارواکي وو، او دغه د طاهر خان داوړ مړی په هلیکاپټر کې، دا ټول افسران او ټول لواړګینه لاړل او دلته یې بریفینګ ورنه کړ.
ښه، او څه خبرونه دي؟ لکه اوس چې هلته پېښور ته ورسول شي، نو د جنازې په اړه څه ویل کیږي؟
داسې ویل شوي چې اول به په پولیس لاین کې تقریبا چې دغه شپږ بجو خواوشا کې د هغه جنازه کېږي، او بیا به په حیات آباد کې کور ته راوړل کېږي، نو هلته کې ورته انتظامات برابر کړی شوي دي. نور د لواړګي نه دغه مړی په هلیکاپټر کې اوچت کړی شو او خبر په لورې روان کړی شو.
ښه فرهاد، داسې هم خبرونه وکنه مخکې چې هغه لاره بنده وه لنډي کوتل په لور باندې، نو هغه اوس څه صورت حال دی؟ اوس هر څه سم دي؟
بالکل، اوس چې کوم دی په سیکیورټي کې نرمي راغله. دا خو د نن ماسپښین نه پس هلته کې سیکیورټي سخت کړی شوه، ځای په ځای باندې ولسی وګړي هم رایسار کړل شوي وو، او ورسره چې ځنې وزیر او داوړ او مسعود قبایل راغلي وو، نور قبایلي لاکونه عام ولس راغله وو چې دوی د دغه طاهر خان داوړ هغه دیدار وکاله ویني، خو هغه ځای په ځای رایسار کړی شوي وو. اوس هغه ټول لارې خلاصې کړل شوي، ځنې خلک د نیمایي لارو نستانه کړل شوي دي، ځنې خلکو ولته کې احتجاج هم کړی دی، او دا غوښتنه یې کړه چې موږ ټولو ته یې تورخم ته د رسیدو اجازه راکړی شي، خو هر چا ته اجازه ورنه کړی شوه. یوازې چې کوم ملته کې وزیر مملکت برای داخله شهریار افریدی، ایم این ای جمال الدین، ایم این ای محسن داوړ، او د صوبایي حکومت ترجمان شوکت یوسفزئی، سینیټر صالح شاه، کمانډنټ خیبر رائفل، او ڈی سی خیبر محمود اسلم دا په تورخم باندې موجود وو، ورسره قبایلي مشران. او تقریبا چې د یوې ګینټې نه لید یو سات نه زیات هلته کې مذاکرات هم شوي.
صحیح،
پاکستانی چارواکو او دواړو خواوو قبایلي مشرانو ترمنځ د خبرو اترو نه پس دغه مړی بیا حواله کړی شوی دی.
صحیح، او مذاکرات د څه په حواله وو؟
مذاکرات داسې وو چې افغان حکومت ځینې اندېښنې څرګند کړې وي، او داسې ویل کېږي مونږ ته خپلو ذریعو ویلي چې هغوی ورته ځینې شرطونه ایښي وو چې ګواکې بیا به داسې یو الزام تاسو په افغانستان نه لګوئ چې دا هلته کې موندل شوی دی، نو دا مونږ د قبایلي جرګې په ذریعه باندې تاسو ته درکوو. نو مونږ ته چې کوم اطلاعات را رسېدلي، نو پاکستاني چارواکو اول یو جرګه ور ولګله دغه پولی هغې غاړې ته، د هغوی سره یې خبرې اترې وکړې، او د افغان حکومت چې کومې اندېښنې وې او کوم شرطونه وو هغه ورسره ومنل شو. بیا قبایلي مشرانو پکې چې هغه د ایم این ای محسن داوړ په مشرۍ کې ځینې کسانو، ورسره سرکاري چارواکي هم بیا ورغلل، او د دې تفصیلات به بیا ډېر زیات وروسته راځي، خو بنیادي خبره پکې دا وه چې هغوی ورته دا وینا وکړله چې پر روان وخت کې چې داسې الزامونه ونه لګول شي چې دا افغانستان په خاوره باندې موندل شوی دی، نو په منځ کې ډېر خبرې شوې دي، پوره تفصيلات نه راغلي، خو د دواړو خواو د یوې قبایلي جرګې ترمنځ د خبرو اترو نه پس بیا دا حواله کړه شوې.
ډېر ډېر مهرباني فرهاد چنواری چې تاسو را سره تفصيلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. ورزو په پېښور حیات آباد کې غلام غوث موجود دی، هغه ته د پېښور په وجل شوي پولیس افسر طاهر داوړ په کور کې موجود دی. ورزو، هغوی نه تپوس کو چې تازه صورتحال څه دی، ستړي مشي غلام غوث، او تاسو څه وینئ دا وخت؟
جی بالکل، دغه خبر چې کوم دی نو دلته کې چې څنګه راورسېدو، اول خو دا خلک ډېر دغه درېمه ورځ ده په انتظار وو، دغه د مړي د حوالګۍ او د هغې د دلته د سګورونو د هغې نه پس چې کوم دی نو دلته کې زه وینم اوس چې دې چې کوم په اعتباد شخص کې د دې کور دی، د هغې تېر چاپېره اوس پولیس چارواکي چې کوم دی نو هم په ګڼ شمېر کې پولیس چاپېرې راغلي دي، ټریفیک کسان چې کوم دی نو هم راغلي دي، ځکه چې اوس به ګڼه ګوڼه جوړېږي، دغه مړی چې کوم دی نو امکان دی چې اول په پولیس لاین کې به ردي دغه کېږي، چې کوم هغه په سرکاري اعزاز کې څنګه مخکې نور پولیس د دهشتګردۍ د ترهګرۍ ښکار شوي وي، نو هغه هملته کې وړې کېږي، هلته یې جنازه کېږي او بیا کورنۍ ته دغه کېږي، سپارلې کېږي. نو د هغې لپاره اوس انتظامات شوي دي، خو د دې نه دلته چې کوم ناس خلک وو، څنګه چې فرهاد شینواری زموږ نماینده وو مخکې تاسو ته ویل چې ډېر زیات ګڼ خلک تللي وو، نو دلته چې کوم د ښار نه کم خلک ناسو، محسن داوړو د داوړو د قبیلې د غشانتي نور د وزیرستان د مختلف قبایلو چې کوم مشران وو، د کاریز داوړ چې کوم خپل خپلوان دلته کې وو، نو سهار هغې هم د دغې مړي د ترلاسه کولو لپاره د تورخم په لور باندې تللي وو، نو دلته کې اوس زیاته ګڼه ګوڼه چې کوم دی نو نشته دی، هغه خلک لا په لاره دي او لارو کې هم دغه دي ستونزې دي، څنګه چې فرهاد شینواری هم ذکر وکړو، نو هغې به دلته کې راشي، خو دلته چې کوم پولیس سرتېري دي او انتظامیه والي دي نو ګڼ شمېر راغلي دي، او کلک امنیتي ګامونه چې کوم دي هغه پورته کړی شوي دي، او اوس هغه چې کوم مشران دي نو هغه دلته کې موجود نه دي، نو پته نه لګي چې دغه جنازه به څه ټیم ترسره کیږي په حیات آباد کې، خو په هر حال چې کله د پولیس لاین کې د هغې د جنازه وشي دلته کې مشران راورسي، نو هغې به بیا مشوره کوي او د هغې د جنازې چې کوم دغه دی اعلان دی وخت دی، هغه به دغه کېږي، د هغې نه وروسته به ټاکلی کېږي.
بالکل، څنګه چې فرهاد چنواری هم ذکر وکړو چې په پولیس لاینس کې جنازه چې ده نو هغه د ماښام شپږ بجې کېدونکې ده، نو دا نه پس تاسو ویلې چې وروسته به په حیات آباد کې بیا جنازه کېږي. نو ډېره ډېره مننه غلام غوث چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د ننګرهار ولایت مومند درې د بیلابیل ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز فعالان د پنجشنبه په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست ودانۍ ته ورټول شوي وو، او د یوې غونډې په ترڅ کې د پېښور پولیس مشر طاهر خان داوړ مړینه وغندله. له سیمه نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد تفصیل راکوي.
د ننګرهار ولایت د مومند قوم سره تړلي د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز فعالان د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست ودانۍ ته ورټول شوي وو، او د یوې غونډې په ترڅ کې د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر طاهر خان داور مړینه یې وغندله. د مومندو یو تن قومي مشر او د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریادون مومند د طاهر خان داور مړینه د لر او بر پښتون ولس ترمنځ د بی اعتمادۍ د پزا د رامنځته کېدو دسیسه وبلله. نوموړي وویل
د دښمن دغه دسیسه او ارمان چې هغه غواړي چې په دغه په شهادت سره د پښتنو ترمنځ بی اعتمادۍ او فاصله ایجاد کړي، دا ارمان به هیڅکله پوره نشي. پښتانه په دې خبره پوهیږي چې زمونږ دښمنان او هغه دسیسه کاران چې هغه د پښتون په خلاف باندې څلوېښت کالونه اخته دي، هغه به کلم په دغه مسایلو باندې جدا نشي او همیشه به سره ورونه دي او ورونه به وي.
په غونډه کې د ننګرهار لوالي آیات الله آیات نه غوښتنه وشوه چې د طاهر خان داوړ د مړینې په اړه پلټنې وکړي. نوموړي وویل
من به خپل هڅې پیل کړې دي او پیلوو به یې تر څو پیدا کړو د پاکستان د حکومت سره په ګډه چې دی په څه نوه د پاکستان د پایتخت نه اختطاف کېږي او بیا دیورن خدی خواته د جنازه لویږي. مونږ د ننګرهار د ولسونو د غوښتنې په اساس باندې چې دا جنازه تاسې پیدا کړې ده اوس به غوښتنه دا ده چې دا بیرته درته وسپارو.
د ذکر وړ ده چې طاهر خان داوړ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد څخه ناڅرګندو وسلوالو تښتولی و چې د نومبر په 14 نیټه یې مړی د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند غوړکي سیمه کې مندل شوی و او د نومبر په 15 نیټه د ننګرهار چارواکو ولسی پلاوي ته وسپاره چې تر تورخمه یې یوسي او د مرحوم کورنۍ ته یې وسپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې د پیښې د پلټنو لپاره د سمدستي پلټنو حکم ورکړی دی. عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې د سمدستي پلټنو لپاره د اسلام آباد له پولیسو سره رابطه وکړي. دغه شان عمران خان ویلي چې د کورونو چارو مملکت وزیر شهریار افریدی ته ویلي چې په بیړني توګه دې په پلټنو نظر وساتي او زر تر زره یعنی سمدستي د اته رپورټ وړاندې کړي. بیا له شمالي وزیرستان د کمی اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ په پاکستان کې دننه د پولیسو مشر طاهر داوړ د وژلو پلټنه نه مني. نوموړي د عمران خان دغه امر رد کړی دی د پلټنو دغه او بیا یې ویلي دي چې په دغه وژنه کې اوس دواړه هیوادونه ښکیل دي نو د دې لپاره د یو نړیوال پلټونکي کمیشن غوښتنه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن اندېښنه ښودلې چې واکمن تحریک انصاف په د راتلونکي کال تر نیمایي مخکې په قبایلو کې بلدیاتي او د صوبایي اسمبلی انتخابات ونه کړی شي. د عوامي نشنه ګوند خوشدل خان وایي صوبایي او وفاقي حکومت د قبایلي اصلاحاتو په اړه هیڅ پلان نه لري او په قبایلو کې د حلقه بندو چارې زیات وخته اړتیا لري. خو د واکمن ګوند یو سیاستوال وایي انتخاباتي کمیشن په هغو سیمو کې حلقه بندۍ پیل کړي دي او د راتلونکي کال په مارچ کې بلته بلدیاتي او بیا په مئی کې به د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي. پامیر ساحل تفصیل را کوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ویلي د تحریک انصاف صوبایي او وفاقي حکومت په قبایلو کې د بلدیاتي نظام او هلته د بلدیاتي او صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره اقدامات نه کوي او ټولې چارې د ځنډ ښکار دي. په اسمبلی کې د عوامي نشنل ګوند یو سیاستوال خوشدل خان پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل داسې نه ښکاري چې حکومت به په 2019 زیږیز کال کې په قبایلو کې بلدیاتي او د صوبایي اسمبلی انتخابات وکړی شي. د اپوزیشن سیاستوالان دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د نومبر پر 9 په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو استازو له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او هغه ورته د اصلاحاتي بهیر په اړه معلومات ورکړل. تر غونډې وروسته په خیبر پښتونخوا د قبایلو ورګډولو چارو په اړه د حکومتي کاري ډلې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال راډیو ته ویلي ول چې انتخاباتي کمیشن به د ډسمبر تر لومړۍ اونۍ پورې په قبایلو کې حلقه بندۍ مکمل کړي او بیا به د 2019 زیږیز کال په مارچ کې بلدیاتي او تر هغې وروسته په مې کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي. خو خوشدل خان وایي حلقه بندۍ زیات وخت اخلي او دا چې د پښتونخوا حکومت د بلدیاتي ادارو په اړه په قانون کې بدلون غواړي خو د دې هر څه لپاره نه پلان لري او نه اقدامات خوشدل خان زیاتوي چې د عوامي نشل ګوند استازو په بیا بیا د واکمن تحریک انصاف له سیاستوالانو څخه د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو په اړه پوښتنې کړې دي خو هغوی ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ویلی. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان او متحده مجلس عمل استازی مولانا جمال الدین هم تور پورې کوي چې د تحریک انصاف حکومت د قبایلو په اړه سم پلان نه لري او ترجیحات یې نه دي معلوم. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورکزی او استاذ او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال جواد حسین اورکزی د اپوزیشن تورونه ردوي او وایي په قبایلو کې د حلقه بندیو چارې یې خپل څارلې دي.
تقریبا 20-22 دن پهلا د خپل اورګزو ته تللی وم په ډي سي سره په میټینګ کې. بلجتي کوم نظام دی د الیکشن کمیشن نه غوته اډرس راغلی وو حلقو جوړېدو د یونین کونسل جوړېدو ټول کوم پروسس دغه مو په خپله به زده خود چیک کړو ومو کتلو هغه باندې کار شوی دی. کله ټول ملک پاکستان کې یو ورځ باندې الیکشن کې دی شي نو بلجتي په الیکشن کونه د زور غټه خبره لري.
اورکزی زیاتوي چې حکومت یې ژمن دی چې راتلونکي کال تر نیمایي مخکې په قبایلو کې بلدیاتي ادارې کار پیل کړي او هلته د صوبایي اسمبلی انتخابات هم وشي. د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی ولسمشر ممنون حسین د 2013 زیږیز کال د مے په وروستۍ اونۍ کې آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره قبایلي سیمې قانونن په خیبر پختونخوا ورګډې شوې.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په وو واړو قبایلی ضلعو کې سل تاڼې جوړوي او هلته به د صوبې د پولیسو شاوخوا 1500 برحاله او پخوانی امنیتي سرتېري ځای په ځای کوي. د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم د صوبې د پولیسو په ګډون ټولو ادارو ته د اصلاحاتي بهیر د زر عملي کولو امر کړی. خو د اپوزیشن سیاستوالان تنقید کوي او وایي حکومت د لومړی د نامنه او ځپلو سیمو خلک بیا آباد کړي او د تعلیم او صحت په ګډون نورې مهمې څانګې ورغوي. په امیر ساحل اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې د پولیسو پر نظام عملی کولو کار پیل کړی او وایي په وو واړه ضلعو کې به سل تاڼې جوړې کړي. د اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلی سیاستوال ضیاء الله بنګش د نومبر 14 پر مازیګر مشال راډیو ته ویل وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د حکومت ټولو ادارو ته امر کړی دی چې قبایلو ته د دولتي ادارو د غځولو چارې دي عملی کړي. د پاکستان دولتي راډیو پرون وویل د نومبر پر 14 په پېښور کې د خیبر پختونخوا حکومتي استازو او د پولیس چارواکو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په قبایلو کې به شاوخوا 1500 پولیسان ځای پر ځای کوي چې پکې 22000 به هغه پوځي او پولیس سرتیری وي چې وس ریټایر شوي خو دوی یې بیا ګماري. بنګشوای په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو د هرې څانګې پیسې د خیبر پختونخوا اړوند چارواکو ته انتقال شوي یا انتقالیږي او په سپتمبر کې د وزیر اعظم جوړه کړې کاري ډله ټول اصلاحاتي بهیر څاري.
پرنسپلی دا ډیسیژن الریډي شوی دی چې د 7 اوس کوم قبایلی ازادي لیکي غاڅه څنګه مو کېپی کې سپ کوم شونه دي نو هغه به ټول ریفلیکټ کېږي هلته په 7 کې. که نه پولیس الریډي خپل کمیشن پولیس فورس کې ایجوکیشن سیکټر به ایجوکیشن کې نو هر سیکٹر والا خپل خپل لګیا دي ورکه هغه ټاسک ولې شوی دي نو
د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی ولسمشر ممنون حسین د 2013 زیږیز کال د مے په وروستۍ اونۍ کې آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا ورګډې شوې. په جولای کې په انتخاباتو کې تر اکثریت ترلاسه کولو او په خیبر پختونخوا او وفاق کې د حکومت تر جوړولو وروسته تحریک انصاف ګوند د اصلاحاتو د عملي کولو بهیر پیل کړ. خو په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د اپوزیشن سیاستوالان د اصلاحاتي بهیر پر رفتار او نیمګړتیاو نیوکه کوي او د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار هم حکومت ته د اصلاحاتو د ژر عملي کولو امر کړی. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیاستوال خوشدل خان وایي ګوند یې قبایلو ته د پاکستان د ټولو ادارو او قوانینو د غځولو ملاتړی دی خو د دې چارو ورو رفتار اندېښمن کړی دی. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی او د متحده مجلس عمل سیاستوال مولانا جمال الدین وایي حکومت ورسره ژمنې کړې وي چې لومړی به په قبایلو کې د خلکو د بیا آبادۍ او د تعلیم او صحت په څانګو کې اصلاحات عملي کوي خو دا یې نه دي کړي. د په خبره په قبایلو کې د لیوي او خاصدارو ځواک موجود دی، هغه سرتیری دي وروزل شي او ورڅخه د پولیس جوړ شي. جمال الدین وایي د قبایلی سیمو خلک له بهر ورغلي پولیس افسران او سرتیری نه مني.
د مور خلکو د اول نه هم د مخالفو قبایل څخه چې قبایل کورونا وران دي هلته د دوی چې کوم دی که نه آبادیانې نشته دا یا حکومت ته په کار دا وه چې اول دوی آباد کړي وای کورونا ورته جوړ وای نو حکومت عجیبه هم دغه چې اول د دوی د ګرفتارۍ شیان تیاروي که نه چې دوی به چلون به څنګه اچوي په دوی باید راتونه څنګه قایموي. نو هلته لیویچ شته ده هغه لیویچ سره ټریننګ ورکړي خپل خلک دي په زبان سره پوهېږي په کلچر سره پوهېږي هغه خلک برداشت کولی شي.
قبایلي سیمو ته د پولیسو نظام ورغځولو پر ضد په مومندو خیبر باجوړ او ځنونو سیمو کې هم خلکو او د لیوي او خاصدار ځواک غړو مظاهرې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلو د ځواکونو ټول سرتیري به د روزنې تر بشپړېدو وروسته په پولیسو ورګډ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماښام 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له نجیب عامره.
طاهر داوړ په نوم د پاکستانی پولیس افیسر مړې نن مازیګر په تورخم کې افغان قومي مشرانو د وزیرستان مشرانو او دغه کورنۍ ته تر سپارلو وروسته پیښور ته په لاره دی. طاهر داوړ د اکتوبر په 20مه له اسلام آباد نه معلومو کسانو پوښتنه کړې چې مړې د نومبر په 14مه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې موندل شوی. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش پرون مشال راډیو ته ویل په اوو واړو قبایلي ضلعو کې به سل تاڼې جوړوي او هلته به 15 پولیس سرتیري په کار ګماري. خو قبایلي مشرانو ویلي حکومت دې د پرمختګ کارونه اول وکړي پولیس دې بیا وروسته په کار ګماري. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په کوټه کې خبریالانو ته ویلي د بلوچستان صوبا د سختې وچکالۍ سره مخ ده او دوی د اوبو د ستونزې د هوارۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کول غواړي. د پاکستان د اورګاډو وزیر شیخ رشید بیا ویلي د ولس د سهولت لپاره له راتلونکي میاشتې د څلورو نورو اورګاډو سرویس پیلول غواړي. نوموړي دا څرګندونې نن په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. افغان چارواکو په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی. حمله تیره شپه د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې شوې ده. امریکا ادعا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې په حماس، حزب الله او نورو وسلوالو ډلو د کال په سر نږدې $1 بلیون مصرفوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ایران په لبنان کې په حزب الله هر کال خواشا $100 میلیون مصرفوي. او د برتانی حکومت ګڼو وزیرانو وروسته له هغې د اعتراض په ډول د خپلو منصبونو استعفا ورکړې چې لندن او اروپایي ټولنه د څو میاشتو تودو بحثونو نه پس د بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه د یوې مسودې پر منظورولو رضا شوه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنیو مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي هر مذهب او هر ریاست کې د تشدد د رویو پر ضد قوانین جوړول کیږي، خو بیا هم د یو انسان په بل کمزور انسان ظلم کول نړۍ کې عام دي. ادارې مخکینی کې چې په خصو کورنۍ تشدد عام خبره ګڼل کیږي. تشدد کوونکي تعلیمي یافته، بې تعلیمه او امیر او غریب کېدای شي، او اکثر له ټولنې فشار له وجې خسي د تشدد په اړه خاموشه پاتې شي. اداره وایي چې په ملکي په وړومبي سال د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره د قانون مسوده جوړه کړې. صوبایي کابینې په دې اړه مخکې هم د یو بل منظوري ورکړې وه. دغه نوی قانون تر مخه د خاوند لخوا پر میرمن د تشدد سزا به 150 روپۍ او 3 میاشتې قید هم وي، او که د تشدد تور غلط ثابت شو نو ښځه به 500 روپۍ جرمانه ورکوي. رسپانه کاږي چې دا د خیبر پښتونخوا حکومت یو ښه ګام دی. اوس وایي چې د ملک په نورو صوبو کې هم داسې قسمه قانون د اسمبلی نه منظور کړی شي. ښځې زموږ د ملک د آبادۍ د نیمایي برخې نه زیاتې دي چې ورته په سمدستي توګه انصاف، تحفظ او د ژوند کولو حق ترلاسه شي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې ولس ته تعلیم ورکول د دې ملک د واکمنانو په لومړیتوب کې نه دی پاتې شوی. د بشري حقوقو د سار یا هیومن رائټس واچ لاړخه د جنکو په زده کړو کې د خند په اړه خپور شوی رپورت ملکي د تعلیم د حالت یو غمجن عکس ښایي. اداره مخکلي کې په داسې حال کې چې هلکان او جنکې دواړه د تعلیم نه پاتې دي، خو جنکې پکې زیاتې متاثره دي. پاکستان تحریک انصاف همیشه اسکول ته د نتلو ماشومانو په شمیري اندېښنه ښودلې ده. اداره کې راغلي چې د 2 میلیونه د بې تعلیمه ماشومانو مطلب یو بې تعلیمه نسل شو. واکمن ګون په عام توګه او وزیر اعظم عمران خان په خاص توګه د هر چا لپاره د تعلیم وکالت کړی دی. اوس چې پاکستان تحریک انصاف په مرکز او په درې صوبو کې واکمن ګون دی، په کار ده چې هغه سیمو ته توجه ورکړي کوم چې د نور ملک نه په تعلیم کې شاته پاتې دي. ادارې په وینا چې په یو ملک کې انساني پرمختیا د تعلیم په معیار منحصر وي، پاکستان تحریک انصاف په دې باور ساتي، نو بیا ولې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې یو حل راونړو چې هغه ملک کې د تعلیم خراب حالت خکړي؟ رسمان اخیری کلی کې د حکومت لخوا سګامونه نه خستو، مطلب دا شو چې ریاست خپله هم د یو بنیادي حق خلاف ورزي کوي، کوم چې د پاکستان قانون د ملک ماشومان ته ورکړی دی او هغه دی د تعلیم حق. وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونو له سخت ګامونه اخیستل پکار دي چې نه یوازې په سکولونو کې داخلي سیوا کړی شي، بلکې دا خبره هم یقیني کړی شي چې د تدریس معیار ښه شوی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تعلیم محکمې لخوا د صوبې په کالجونو او پوهنتونونو کې د نسوارو او سیګریټو پر استعمال بندیز لګول یو ښه ګام دی، خو په دې عمل درآمد مشکله غونټې دي. ادارې وایي داسې شاید ممکن نه وي چې په یو اداره کې ټوله عمله د نسوارو او سیګریټو استعمال نه کوي. سیګریټ خو ښکاره شي، خو نسوار په ډیر مهارت کارول کیږي او ورسره ناستن ته هم معلومات نه وي. ادارې زیاتوي چې د دې مخنیوي مشکله کار دی، خو د دې باوجود د دې د بندیز علامه خبرېدل په دې ښه دي چې څه پسې د نسوارو غلسه ولو سلسله به کم شي او خلک به د دې په پټه استعمال شروع کړي. ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې نسوار د کلتور په توګه د استعمالولو غلط فهمي اوس د لرې کولو ضرورت دی. د شمیرو تر مخه چې د نسوار استعمال د خیبر پختونخوا په نسبت په پنجاب صوبه کې ډیر کیږي، خو د کلتور په توګه دا د خیبر پختونخوا ولس سره د تړلو پروپاګنډه کیږي. ادارې لیکي چې د تعلیمي ادارو مشران او استادان د ټولنې عزتمند او د زده کوونکو لپاره د اخلاق او کردار نمونه وي. دوی نه دا هیله پکار ده چې په دې بندیز عمل درآمد لپاره به خپل رول لوبوي او شروع به له خپل ځانه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ د فیصلې له مخه د مسیحي ښځې آسیه بیبي د خوشي کېدو پس له مظاهره کوونکو سره د عمران خان د حکومت معاهده یوه دوکه ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي هغه ریکارډ خبرې چې ترکی ورته ورکړي دي د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان لاس لرل نخ ښکاره کوي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په دې وروستو کې شوې مظاهرې یوازې د آسیې بیبي د خوشي کېدو خلاف نه وي، بلکې دا یوه بله خبره ښکاره کوي. ورځپاڼه لیکي تحریک لبیک پاکستان او نورې مذهبي ډلې د هغه نظریې دفاع کوي چې له مخې د مذهبي اقلیتونو خیال نه ساتل کیږي او د سیکولر ریاستي نظام خلاف ده. ورځپاڼه په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون په اړه لیکي چې په دفاع کې یې هغه مذهبي ډلې رایوځي کیږي چې په عمومي ډول د یو بل مخالفې وي. ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن په یو وروستۍ وینا کې د سپریم کورټ خلاف د یو اولسي عدالت خبره کړې وه. ورځپاڼه لیکي د معاملې په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د یوې منځنۍ لارې خپلولو کوشش نه ډېر خلک خوشاله نه دي. ورځپاڼې په خبره د آسیې بیبي د خوشي کېدو پس نوموړي ولس ته په خطاب کې د سپریم کورټ د فیصلې دفاع کړې وه او مظاهرچیان یې د ریاست دښمنان بللي وو، خو بیا وروسته په مظاهره کې د سړکونو، سکولونو او تجارتونو بندېدو پس د نوموړي حکومت له تحریک لبیک پاکستان سره معاهده وکړه چې پکې یادې ډلې د آسیې بیبي فیصلې ته د نظر سانې او له پاکستان نه د هغې په وتو د پابندۍ غوښتنې کړې دي. ورځپاڼه دغه معاهده د عمران خان لخوا یوه دوکه بولي، ځکه چې دا واضحه ده په پاکستان کې آسیه بیبي خوندي نشي پاتې کېدی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې د هغو ریکارډ خبرونه د سعودي عرب د ولیعهد د جمال خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو سنخې نه ترلاسه کیږي چې د ترکیې چارواکي د سعودي حکومت د کارندګانو او د سعودي خبریال د وژنې د تړاو لپاره مهم بولي. د ترکیې چارواکي وایي په ریکارډ خبرو کې د هغو سعودي کارکوونکو غږونه دي چې د خبریال په وژنه کې ککړ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګل پورس خبر ورکړیو چې د خبریال د وژنې مبینه ډلې غړو اوازونه اوریدل کیږي چې چاته وای خپل مشر خبر کړي. د ورځپاڼې په خبره داسې باور کیږي چې د مشر اشاره ولیعهد محمد بن سلمان ته وه. جان بولټن ویلي په خپلې د ترکی لخوا ورکړل شوی ریکارډ خبرې نه دی اوریدلې، خو امریکایي چارواکي باور لري چې له وژنې سره د ولیعهد تړاو نه ښکاره کیږي. نوموړي د نهې په ورځ په سنگاپور کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. وال سټریټ جرنل لیکي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان که څه هم د کوم خاص سعودي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې باور لري د خاشقجي د وژنې حکم د سعودي حکومت د اعلی حکام له طرفه شوی. د سعودي عرب چارواکو ویلي ولیعهد د خاشقجي د وژنې له کاروای وارلم مخه نو خبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
امریکا ادا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې له یو شمېر توندلارو ډلو سره د مرستې په توګه په کال کې نږدې یو ارب ډالر لګوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې ډېره برخه د لبنان حزب الله ډلې ته رسیږي. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د تنګ مشر ناتان سیلز د چهارشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایران په کال کې 200 میلیونه ډالر په لبنان کې د شیعه ډلې حزب الله لپاره لګوي. حزب الله اوس مهال له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریه په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د سنیانو پر وړاندې د ولسمشر بشار الاسد له پلویانو سره مهمې مرستې کړې دي. سیلز وایي ایران د خپلو تروریستي اهدافو ترسره کولو لپاره لګښتونه د عادي خلکو له جیبه اخلي.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
دوی وایي ایران په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد دی. دوی له کلونو راهیسې دغه نوم ساتلی دی او هیڅ داسې نښه نه ده ښودل سوې چې له دې کړنو دې لاس واخلي. اجازه راکړئ د مصارفو ځینې بیلګې درکړم. ایران په کال کې 200 ډالر په لبنان کې حزب الله ډلې ته ورکوي. هر کال 100 میلیونه ډالر د حماس په ګډون نورو بیلابیلو فلسطیني تروریستي ډلو ته ورکوي. له بده مرغه د ایران خلک تر فشار لاندې راوستل کیږي چې دا به یې ورکړي. هغه سرچینې چې ایران یې په نړیواله سطحه د خپلو تروریستي اهدافو لپاره کاروي په مستقیم ډول د ایران د منځنۍ سطحې خلکو له روزمره جیب څخه ترلاسه
کیږي.
دغه امریکایي چارواکي ونه ویل چې پاته پیسې په کم ځای کې لګیږي، خو ادعا یې وکړه چې په منځنۍ ختیځ کې د توندلارو ډلو سره د ایران د مرستو مجموعه په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي پر ایران د وروستیو بندیزونو یو هدف په منځنۍ ختیځ کې له ملیشیا ډلو سره د تهران د مرستو مخنیوی دی. د دغو بندیزونو عمده هدف د تیلو له اړخه د ایران د عایداتو بندیدل دي چې د امریکایي چارواکو په خبره د ایران د حکومت او پوځ عمده عایداتي سرچینه ده. په تیره بیا د قدس ځواکونو ښودل سوي چې وایي له حماس او حزب الله سره په ګډه پوځي عملیات ترسره کوي. ایراني چارواکي وایي د بندیزونه به په سوریه، لبنان، فلسطین، عراق او نورو هیوادونو کې تهران د خپلو متحدینو ملاتړه مننه کړې، خو په هغو عامه اعتراضونو کې چې سږ کال په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله وسول، یو شمېر مظاهره کوونکو اندېښنه وښوده چې حکومت یې پیسې په سوریې او نورو له ایرانه بهر هیوادونو کې لګوي. د ایران د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو د لګښت خبره داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو د حزب الله ډلې د مشر پر زوی حسن نصرالله او د دې ډلې او حماس پر نورو قمندانانو د نویو بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. ناتان سیلز ادعا وکړه چې د حزب الله ډلې پراخ پوځي عملیات او په لبنان کې د سیاسي نفوذ ډېرېدل د دغه هېواد خلکو لپاره د خطر نښه ده. د څرګندونې داسې مهال سوي چې په همدې ورځ د لبنان صدر اعظم حزب الله ډله تورنه کړه چې په بیروت کې د حکومت د جوړېدو مخه نیسي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د کوټ لنګرخیل اوسیدونکي وایي د پوځي عملیاتو پر مهال یې په لسګونو کورونه ړنګ شوي، خو چارواکو یې لا هم د ړنګو شوو کورونو سروې نه ده کړې. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي اوس مجبوره شوي چې د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره په احتجاج لاس پورې کړي، خو د جنوبی وزیرستان ډپټي کمشنر وایي د 80% کورونو سروې مکمله شوې او هڅه کوي چې د پاتې کورونو سروې هم زر مکمله شي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سولی وزیرستان کوټ لنګرخیل او تنګي بدنځای مشرون ویایي چې په هر لوري د ړنګ کورونو اندراج لګیا دی، خو یاد دواړو سیمو ته تر نن پورې چا هم مخ روان راوه. د تنګي بدنځای د شمنخیل شاخ او مشر سردار جمال الدین ویایي
کوټ لنګر خیل دی په پیری بیک صاحب لري نور لنګر خیل کوم کړینه هدي دا غا د څوړو کول نه ورته پنت سر دی کله ورته کې دامیا شیدر درې می پدامیا شیدر درې می پدامیا شیدر درې می خو به سپری د انو بیا شروع غل نه خا ورته رغل دا خل ډیر ته هي په تکلیف کا شپې دې هو ورته تیرا وی سور خلې هو ورته تیرا وی او کچره دې دې په دښې بل هو ونه کو او زر کې داخل تا کې دینه ونه لږي کې دای شي داخل کو هو بیا په احتجاج باندې مجبور شي او احتجاج او بیا کې دای شي د سخت نه شد نه
د کوټ لنګر خیل و شدون کای نعمت ګل لنګر خیل زیاتوی
مسجد در لوی و دغه دل
او پداز او راول کښې دننه خپل کورېنه د خپل ځای نه بېځایه شول. بیا ګورمنټ دا اعلان وکړ چې دا خلک چې د چا کورېنه ړنګ دي او بېخي ړنګ دي، د اندراج د سروې د پوره د کمپنسېشن د پوره ګورمنټ اعلان وکړ. څلور کوله کېږي تر وسه پورې د کوټ لنګرخیل د هوډ د تنګي بوتنځي وسرا د نور تړلې کلیه سروې نه دونه کېږي.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اخونزاده محمد یایا د دغو مشرانو غوښتنې او ګوتنیوکې په دا رنګ ځوابوي:
موږ سره پرابلم دا دی چې ته یو کور سروې کوې نو په هغې ګنټه تقریبا لګي، ځکه چې ټیمونه دي، تصویرونه دي، ډیټا لیکل دي، هغه فارم ډکول دی، که غلطي وشي کټنګ هم پکې نه منلې کېږي. اس قسمه نه ډېر په احتیاط باندې کار کوي، ټانک کې هغې کې باندې هغه ویریفیکیشن پروسیس وي، نو په هغې باندې هم د ټیم بیا ټایم لګي، ځکه چې د ټیم پرزنس په هغې کې ضروري دی. نو ما سره د ټیمونو مسله ده 35,000 پورې سروې اوسه پورې اوشوې، ویچ از اراؤنډ 70% آف د ایریا، چې دا 70% تقریبا دا کور کړه. نو ډیفینیټلی چې کوم 70% کور شوه، دا 30% چې کوم پاتې دي هغې به دا خو وایي کنه د دومره وخت نه سروې شروع ده زمونږ نه ده شوی، او ټیک وایي دغه 30% نه ده شوی. وار په وار لګیا یو، موږ هر ځای ته روان یو، د خیره رابوشي.
دغو مشرانو دا غوره هم وکړه چې کدمی ژغ اوس چا ونه اورېدا، دوی به بیا په داسې احتجاج لاس پورې کړي چې تاو یې اسلام آباد او پېښور تا هم ورسیږي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. اوس ترته د یوې داسې پوښتنې حل درکو چې په خپل سر او په خپل خرچ یو پرایمری سکول چلوي. نچار سدی د تنګي اوسیدونکې امینه بیبي د کور د ضرورت ټول سامانونه خرڅ کړي دي او په پیسو یې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. هغه له 13 کلونو راهیسې سکول چلوي او ځینې شاګردان یې اندا وخت تر لوړو زده کړو پورې رسېدلي دي. له پېښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
دا چرسدی غټ بازار نه خوشا 15 کیلومیټر لري. دا تنګي تحصیل ایسوګي کلی کې امینه بیبي د 13 کال راسې خپل کور کې الیمنټری سکول چلوي، خولی اوس د کورنو ستونزو له وجې د کور په ځای په یو پټي کې دغه ماشومانو ته سبق ورخایي.
موږ سره مسله دا ده چې دوی بیلډینګ نشته. مخکې موږ سره بیلډینګ و خو چونکې هغه څه وجوهات په وجه هغوی په کار دي او چې موږ ته بیلډینګ خالي کې، د هغې وجې نه موږ د لږ شانځای واغېستو 6 مرلې ځای او زه به یم چې دا د ماشومانو ته په دې باندې بیلډینګ جوړ شي. موږ ته د خپلې ادارې طرفه هیڅ مسله نشته. اوس دا دی چې دا ډېر ماشومان دي او دوی نه سکول لري دي، نو موږ وایو چې دوی له دلته کې زما چې دا کم په خپل کالو باندې ځای واغېستو، زه یم چې دوی ته دا بیلډینګ دا جوړ کړي شي چې دوی تعلیم نه محروم پاتې نشي.
دغه استاده بیبي امینه وایي دوی سره خوشه او یا ماشومان سبق وایي او خپل کالی پتري خرڅ کړل او دوی له اوس زمکه اخستې ده.
زما خپل لکشان زیوراتو بس هغه می خرڅ کړل او دلته یو شپږ مرلې زیو دام په واغشتو. بس ما وی چې زه خپل کوشش وکم کو په خپل می پکې په قلار قلار سره جوړول شو کنه چا سره امداد کو.
دا چې د پټو په مینس کې بغیر څوکیدار او یا د خاص سکیورټي سیاره نه محسوسوي نو نوموړ جاتوي.
ولی نو ارز وخت راته ار یو غراته محسوسیږي، ځکه چې نور حالات نه خبرې غونو ار څنګه حالات راته محسوسیږي. خو دلته د ماشومان د خاطر د ماشومان چې دي نو دوی خپه کیږي. دوی وی چې مې زموږ سکول خوخته چې تاسو لاړ شئ موږ به بیا سکو چې بعد باران شي نو بیا زه سوال د چانو کو بس بیا اغه زه تلار شو پنا زه تکین ولته څنګه چې اوس لګتل اوس ساس کو نال تلاړو.
دغه زنانه استاد سره تر 15 سبق وایون کې عرفان الله وای چې اوس خپل باچا خان پهنتون کې پښپړسم جمعات کې سبق وای او خور یې هم چې هم دې مې سره سبق ویل دي په پیښور یو میډیکل کالج کې د ډاکټرې سبق وای.
پنجم پورې ما هم دلته کې سبق ویلی اوس د باچا خان یونیورسټۍ کې مو ماسټر کوم کمپیوټر ساینس کې. زما خوریان هم ټول دې ځای نه ویلي یو هلته کې میډیکل کوي که نه. دوی وړو سره هم ډېره خواري کوي، مخکې یو کمره وه هغه هم راسېده به ډېر موږ هم سره ډېر په سخته کې سبق ویلی. خو دا مس دا غواړي چې لکه زمونږ دا واړه چې کوم دي او دوی هم په خپل خپو ودرېږي خپل کارونه شروع کړي بار وځي.
که څه هم د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن د لاندې دغه ودانۍ په کلي یا په استاذ خپله وي، خولې په دې حق له مو چې کله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره تعلیم خصوصی مشیر جولا بنگش نو پختل نو د ټلیفون د لارې هغوی مشال لیډو ته ویل چې په دې اخلا به دوی د تعلیم محکمې چارواکو سره لیده کاته وکړي چې دوی له د ودانې غم وکړي او دا ستونزه ورله هواره کړي. دغه زنانه استاد وایي چې ودانې د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ذمہواري نه وي، د استاد یا د کلی ذمہواري وي، خو ولیدا اوس بې وسه ده او د خپل کور نه راوتې ده او بله ودانې نشي جوړولی. نو دوی او د دغه ماشومانو مور پلار د شتمنو خلقو د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دې ماشومانو لپاره د ودانې جوړول کې دوی سره مالی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
دا مشال ریډیو دا. د خواجوس کلی شوقدر اوسیدونکو وای چې دا غوی بجلی د تیرو 15 ورځو راهیسې د وابډې محکمې بند کړی دا چې لامل یې دوی مشکلات لري. د سیمې اوسیدونکو وای د بجلی په متبادل کې د سوځولو غاسونه ډکوي او خشاکونه راوړي. دوی تور لګوي چې که وابډې محکمې ته بلونه ورکړي هم دو هغوی برته بجلی نه ورکوي. خو د کامی اسمبلی غړي انور تاج مومند وای چې د خواجوس کلی بجلی به واپس بحال شي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
د شوقدر تاثیر خواجاوس نومې سیمه کې د یو زرو زیات کورنۍ د تیرو 15 ورځو راهیسې د بجلی نه محروم دي. د وابډې محکمې د دغه کلی بجلی رابطې قطع کړې دي چې خلک وایي هغوی د ډېر مشکل سره مخ دي. د سیمې ولس بهره میاش د وابډې محکمې له 50,000 روپۍ د بجلی بل ورکاو، خو بیا هم خلک وایي چې بجلی به نه پرېښودله. رحمان خان هم د خواجاوس اوسیدونکی دی او وایي
په ما باندې د پاسه بجلی تیرا شوی او ټول د دریب کورونو د شهید او د می پټي پورې تلی او ماته نه. نو د دې به موږ اخر اول مجبوره کیږو موږ به روډونو ته روزو چې ما پرون یو سلندر په 1850 روپۍ را ډک کړي، بل می 2500 را ډک کړي، بل می د اسرای د پاره بیا په 500 را ډک کړي دي. حکومت بجلی وین او دا به موږ ولې د دومره تاوانونه کېدلې.
کامل خان هم دغه سیمه اوسیدونکو دی او هغه درځي توپ کوي او دی وای چې دا غوی له ټولو زیات مشکل په هغه وخت پیدا کیږي چې په کورونو کې او بنوي او زنانه د لورو پروتو سیمونه پسرونو اوبراوړي
او بل کمی شمسه چې دا هغه بس رڼا کار رته کوي او دوبو کار خدمت بيخي وران دي. نو کو جوړ نه شو نو موږ بچاته سو یو کو جوړ شو خو بس څه رباني کی دي هغه بکونو.
لدی وروسته می دیادې سیمې د پاره منتخب د قامی سیملی غړي انور تاج محمد سره خبرې وکړ. نو هغه وویل چې د بجلی د ستونزه له یو وخت را روانه ده او هغه د هواري کوشش کوي. د خواجه اوس کلی د بجلی په اړه هغه زیاته کړه.
خواجه اوس کلی والا چې کوم دی دی دا ځل هغه پیسې نه دي جمع کړي، نو د هغې په وجه باندې دوی نه دا بجلی کټ شوی وه. نو بیګا ما اکسن صاحب سره خبره وشوله پرون، هغه به نن ورځي د وابې یو ټیم به ورځي د خلکو سره به یو جرګه کړي چې تاسو کومه دا سلسله د پیسو وه نو دا جی مه کټ کوئ، دا لږ موږ ته دا پیسې جمع کوئ او بجلی به ورته انشاءالله نن خواجه اوس ته به حال شي.
د وابې محکمې شوقدر بوینا چې یوازې د شوقدر عوام له یو ارب روپو نه زیات فالتر یا د بجلی پیسې نه دي جمع کړي. نو هغوی کوشش روان کړي چې د عوامو سره خبرې وکړي او د نوې راتلونکي بجلی بیلونو جمع کولو لار ورته راوباسي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د پښتونخوا یو شمېر پښتنو لیکوالانو، هنرمندانو او خبریالانو ته د افغانستان غازی میر باچا او ملاله میوند جایزې ورکړل شوې. په جایزه اخیستونکو کې دوه ښځې لیکوالانې ډاکټر سلمه شاهین او حسینه ګل تنها هم دي. پښتانه شاعران، لیکوالان او هنرمندان د دواړو غاړو خپلمنځي او اړیکو د ښه کولو لپاره دغه شان کارونه ضروري بولي او ستاینه کوي. پرون په دې لړ کې په پېښور پښتو اکاډمۍ کې د شوي دستوري حال د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی لخوا پښتنو یو شمیر لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو او هنرمندانو ته د دوی د خدمت په اعتراف کې د افغانستان غازی میر باچا او ملاله میوند جایزه ورکړل شوې، چې دوه زنانه لیکوالانې ډاکټر سلمه شاهین او میرمن حسینه ګل تنها پکې هم شامل دي. دا شروع په ورځ د پېښور پښتو اکیډمۍ کې دغه دستوره ترسره شوه چې پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت مرزا خلوال پکې مشر ملماو او د افغان ولسمشر مشیر ډاکټر لال باچا ازمون د افغان ولسمشر لخوا پیغام وورولو. دا پاک افغان ولسی تړون مشر خدای بخلی عالمزیب خان، دا وحدت رسپانې پیر سفیر شاه همدرد، دا پیښور پریس کلب پخوانی صدر شمیم شاهد، دا لیکوال مجلې مدیر نور البشر نوید، لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی، پروفیسر ډاکټر خیر محمد عارف، درویش دورانی، طاهر افریدی، هارون باچا او همیش خلیل ته غازی میر باچا جایزه ورکړې شوې. دا پښتو ژبې پیژندلی لیکوال، صحافی او شاعر نور البشر نوید د افغانستان حکومت لخوا دغه جایزه د خپل ځان لپاره یو لوی ویاړ وبللو او زیات کړه. باید چې دواړو هیوادونو لیکوالان او دانشوران خپل منځي اړیکې ښه کولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
دواړو ملکونو ضرورې د تعلقو یو بل سره د کلتوري اکسچینج لپاره دا خبرې ډېرې ضروري دي. د یو بل ملکونو په یو بل اعتماد ولري او د یو بل د ملکونو د رهبرانو دا غیر فنکارانو دغه شان احترام او قدر وکړي، ځکه چې د دې ډېر لوی زیار او کوششونه دي. د دواړو ملکونو د روغوالي لپاره، د مینې محبت لپاره، د ښو تعلقاتو لپاره باید چې په دې اړه باندې د دواړو ملکونو د طرفه دغسې نه یوازې کلتوري اکسچینج شي، د فنکارانو او د شاعرانو تګ راتګ زیات شي، بلکې یو بل له همدغسې د فن اعتراف وکړي.
میرمن حسینه ګل تنها وویل افغانستان کې د هغې شپاړس کتابونه چاپ شوي دي او هغه د افغان ولس مشر مننه کوي چې هغې ته یې د ملاله میوند جایزه ورکړه.
ماته چې کومه دغه جایزه ترلاسه شوې ده، نو دا د ادب او د شاعرۍ، یعنی د لیک او د تخلیق په سلسله کې، دا اوسه پورې شکر الحمدلله زما شپاړس دولس کتابونه د چاپ د مرحلې نه تیر شوي دي، او ټول کتابونه په دغه ټولو کتابونو کې زیاتر کتابونه چې کوم دي هغه د بر وطن، یعنی د افغانستان د پښتنو د لوی کور په مرسته باندې هغه چاپ
شو. په دې مهال پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د پښتنو لیکوالانو او پوهانو د خدمت ستاینه وکړه او زیاته کړه چې دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولو کې دوی خپل برخه ترسره کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د خبرونه په اخیری شیبو کې بل لنډ خبرونه لنجیبا مې راوړو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي طاهر داوړ د هیواد ویاړو، دوی د ژوندۍ لاسته راوړلو زیاته هڅه وکړه خو بریالي نه شول. د طاهر داوړ جسر نن مازیګر په تورخم کې د افغان قومي مشرانو لخوا د وزیرستان مشرانو او دغه کورنۍ ته تر سپارلو وروسته پېښور ته پلار دی. نوموړی د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد ناملومو کسانو پورته کړو چې مړی د نومبر په 14مه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې موندل شو. د خیبر پښتونخوا د وزیر الله سلاکار ضیا الله بنګش پرون مشال راډیو ته ویل په وواړو قبایلي ضلعو کې به سل تاڼې جوړوي او هلته به 15000 پولیس سرتیري په کار ګماري. خو قبایلي مشرانو ویلي حکومت دې د پرمختګ کارونه اول وکړي، پولیس دې بیا وروسته په کار ګماري. د پاکستان ولسمشر عارف الوی وایي د بلوچستان صوبه د سختې وچکالۍ سره مخ ده او دوی د اوبو د ستونزې د هواري لپاره کوټلي ګامونه پورته کول غواړي. د پاکستان د اورګاډو مرکزی وزیر شیخ رشید وایي د ولس د سہولت لپاره لراتونکو میاشتې د سلورو نور اورګاډو سرویس پیلول غواړي. نوموړي د سرګندونې په کوټه کې خبرې لنډ وکړې. افغان چارواکو په فنا ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه دیرشو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. حمله تیره شپه د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې شوې ده. امریکا ادعا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې په حماس، حزب الله او نورو وسلوالو ډلو د کال په سر نږدې $1 بلیون مصرفوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ایران په لبنان کې په حزب الله هر کال خوشا $100 میلیونه مصرف کوي. ایران وایي د خپلو ائتلافیانو سره به له مرستو لاس وانخلي. او د برطانیې حکومت ګڼو وزیرانو وروسته له هغې د اعتراض په ډول له خپلو منصبونو استعفا ورکړې چې لندن او اروپایي ټولنه د څو میاشتو تودو بحثونو نه پس د بریکزټ یا له اروپایي ټولنې د برطانیې د وتلو په اړه د یوې مسودې پر منظورۍ رضا شوه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت تر رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زملي عامر زاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه واړو. تاسو د ماښام شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. الله پامان.